نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ننبمون سورة المائدة دا آية نمبر 27 نواخلا دا 40 پوری ترجمة کوو، یعنی دا اوشتم آیت نواخلا دا سلویختم آیت پوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو أو تلاوة تكرا عليهم فهغي باندي نبأ خبر ابني دا دو زامنو آدم دا آدم عليه السلام بالحق سر دا حق إذ چكلا قربا هغوی دوانو قربانی وکړه. دلته دا الف چې دی د بانه پس نو دا د دوو ترجمه ورکوي. قربانن قربانی کول، فتقبل نو هغه قبول کړی شوه، من احدهما په هغوی دوانو کې د یونه. او دلته کو تاسو ګورئ نو دلته هم هما لفظ راغلی دی، یعنی اوله دی احدی یعنی د یو تن نه هما په هغوی دواړو کې. ولم او نه یتقبل هغه قبوله شوه. دا یا چې دې مخکې راشي د دې مطلب وي هغه یتقبل هغه قبوله شوه من الاخر د دویم نه، یعنی د دویم کس نه. قال ویل لأقتلنک البته زه به ضرور قتل کړم تا. او دلته د ضرور دا لفظ څنګه راځي؟ په دې نون باندې چې شد دا دی، ټیک شو، د دې په وجه. قال ویل انما بشک یتقبل قبلوی الله الله تعالی من المتقین د متقیانونه. لئن البته کچری بسدت را اوږد کړو تا الی زما طرف ته یدک خپل لاس لتقتلنی زکه چې تو قتل کړې ما. دا نون او یا چې دی د نون لانی کسره په یا باندې سکون د دې مطلب دی ما. لی مطلب دی زکه، تقتلنی د تا لفظ چې دی په دې کې د تا معنی راځي، او قاف تا لام د دې روټ دی، او نی مطلب دی ما زکه چې تو قتل کړې ما. ما نه انا زو بباسطن اگدوم یدیا لاسپل الیکا طرفتستا لأقتلک زکا چیزو قتل کمتا. انی بشک زو اخافو زویریگم اللہ دا اللانا ربا چه غرب دی العالمین دا طول جهانونو. انی بشک زو اریدو زغارم انچی تبوعا تو اپشی بی اسمی سر زما د گناه. بی مطلب دی سر، او حمزه سا میم چی دی اسم وای گناه تا، او دا یا سکون والا چی راغله دا مطلب ورکوی زما، یعنی سر زما د گناه. و اسمی کا او دا کا مطلب دستا، یعنی او د خپل گناه. بی اسمی کا او د خپل گناه فتکونه بیا تشه من اصحابی د ملګرونا الناری د اور. و ذالک او دا جزاء بدله ده الظالمین د ظالمانو. فطوعت نو آسان کړه لهو د هغو دپاره نفسه د هغو نفس قتل کول اخیه د خپل رور. فقتله نو هغو قتل کړو هغه. فأصبح پس هغه شو من الخاسرين د نقصان او چتولو والونه. فبعث پس را اولیگو الله الله تعالی غرابا یو کرغو يبحثو هغو کنستلا في الارض زمكا ليوريه زكا چه هغا اخي هغو تا كيفا چه سنگا يواري هغا پرد کري سوأتا لاش اخيه دخبل رور قالا هغوه يا ويلتا هاي افسوس بما اعجزتو سمر عجز شمزو ان لدينا اكون چيزو شم مثل پشان هذا دده الغرابي كرغو فأواريا چيزو پتكرم سوأتا لاش اخي دخبل رور فأصبح ناغشو من النادمين دبخيمانا كيدو والونا من اجلي فوجا ذلك دده كتابنا مؤلكل على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندي انه چه بشك هغا من چاچي قتل کرو نفسا یو نفس بغير بغير نفس لنفسنا او یا فساد کولونا في الارض پس مكباني فكأنما پس داسي دا قتل چه هغا قتل کرو الناس خلق جميعا طول ومن او چاچی احیاها جوان بچ کرو ده هغو فکأنما پس داسی ده دا احیا چه هغا جوان ده کرو الناس خلق جمیع طول ولقد او البته بشکا جاءتهم راغل الهغوی طرفتا رسولنا رسولان زمون رسول چره ده جمع ده رسولانو او نا زمون بالبینات سردخکار نخو ثم بیا ان بشک کثیرا دیر منهم پهغوی کی بعد پس ذالک لدینا فی الارض پس مککی لمسرفون البتا زیاتی کول والدی انما بشک جزاء بدلا الذین دهغوی چی یحاربون جنگوی الله د الله سره و رسوله او د هغو د رسول سره و يسعون او هغوی کوشش کوي دا د جمع صيغه ده في الارض فزمككي فسادا د فساد ان چی يقتلوا هغوی قتل کړي شي په دې کې ډېر زیات شدت دی په تا باندې چې دا شد دی د دې په وجه او یا یصلبوا هغوی دی په سولی باندې وخیجولی شي او تقطع یا پرې کړي شي ایدیهم لاسونه د هغوی و ارجلهم او خپې د هغوی من خلاف د مخالف طرف نه او ینفو یا د هغوی وایستلی شي من الارض د دې ځمکې نه ذلک دا لهم د هغوی دپاره خزی رسوایی ده فی الدنیا پا دنیا کی ولهم او دا غیده پارا فی الاخیرتی پا اخیرت کی عذابون عذاب دے عظیم دیر لوی الا سوائی الذین دا ها خلکون چی تابو توبو کری من قبلی دا دینمخ کی ان چی تقدیرو تاسو قابو بیامو مای علیهم پا غیبانی فعلمو پس پوهشی ان بیشک اللہ تعالی غفور دیر بخنی والده رحیم دیر رحم کول والده یا ایها الذین ای خلکو چی آمنو ایمان مراوڑه دی اتقو اوی ریگه اللہ اللہ تعالینا و بتغو او تلاش کرے الیهی طرف تا دهغو الوسیلتا وسیله یعنی ذریعه و جاهدو او جهاد کوی فی سبیله دهغو پلارکی لعلكم زكتي تاسو تفلحون تاسو كاميابي بياممي إن بشكا الذين هغوي چاچي كفرو كفرو كرو لو كچري أن بشكا لهم ده هغوي ده پاروي ما هغسوچي في الأرض فزبكا كدي جميعا طول ومثله أو پشان ده هغي معه سر ده هغي ليفتدو ځکه چې هغوی فدیه ورکړي بهی سره د هغې. من عذابی د عذاب نه یعنی د بچ کېدو دپاره په بریکټ کې ولیکئ یومی په ورځ القیامتی د قیامت ما نه تقبل به هغه قبلیږي منهم د هغوی نه ولهم او د هغوی دپاره عذاب عذاب دی علیم دردناک. یریدون هغوی به غواړي ان چې یخرجو هغوی اوزی من النار د اور نه وما او نبا هم هغوی بخارجین وتلی شي منها د هغی نه ولهم او د هغوی دپاره عذاب عذاب دی مقیم قایم اوسېدو والله. والسارق او غل سړی دلته کې تاسو فکر وکړئ دی ته په قاف باندې څه دی ضمه ده یعنی پیخ دی او دا دی دا دویم لفظ دی والسارقتو دا تا مربوطه چې په اینډ کې راشي په اخر کې راشي نو دا د مؤنث صیغه صیغه او غله ښځه. فقطعو پس پرې کړئ ایدیهما لاسونه د دې دواړو ید وایي لاس ته ٹھیک شو نو دلته کې دا هما لفظ چې ورسره دی نو د دې مطلب دی چې د دواړو نه یعنی د ښځې او د سړي نه جزا ام بدله ده بیما په وجه د هغې چې کسبا یعنی دې دواړو وګټله نکالن عبرتناک سزا من الله د الله د طرفنا والله او الله تعالی عزیز ډیر زبردست حکیم ښه حکمت والی دی. فمن نو چې څوک تابا توبه وکړي من بعدی پس ظلمه د خپل ظلم نه واصلح او هغه اصلاح وکړي فإنا نو بېشکه الله الله تعالی یتوبو هغه به مهربانه شي علیه په هغو باندې ان بېشکه الله الله تعالی غفور ډیر بخنی والی دی رحیم ډیر رحم کول والی دی. الم ولنا تعلم تاسو پوه شوئ ان بېشکه الله الله له د پاره داغو ده ملکو بادشاهی السماواتی د اسمانونو والارض او د ځمکې یعذبو هغه عذاب ورکوي من چاله چې یشاءو هغه وغواړي ویغفرو او هغه بخي لمن څوک چې یشاء هغه وغواړي والله او الله تعالی علا په کلی هر شیء سیز باندې قدیر ښه قدرت لرلو والی دی. الحمدلله د سلوخ د دې سلوختم آیته پوری زمون نننی سبق دی او اوس به ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر ګورو. سورۃ المائده د آیه نمبر 27 نو واخله د 40 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله مونږ د آدم علیه السلام د دوو زامنو قصه وایو او مونږ به د هغه خلکو متعلق هم وایو چې څوک د معاشرې امن او امان خرابوي غلاګانې او ډاکې کوي دهشتګردي کوي. قرآن د داسې خلکو دپاره څه سزا مقرر کړې ده او آیا د داسې خلکو سزا پکار ده او که د هغوی سره د رحم معامله کول پکار دي د هغوی سره څنګه سلوک پکار دی نو دا به هم نن مونږ وایو انشاءالله. او مونږ په دې خبره هم پوه شو چې د اسلام اولنۍ پرایاریټي دا ده چې په معاشره کې امن او امان قایم شي چې خلک په آرام سره ژوند تیروي چې بېقراري او بېچینی نه وي. او بله دا چې اسلام د جرمونو د ختمولو دپاره مونږ له څو احکامات راکړي دي. اوله مونږ د آدم علیه السلام د زامنو قصه وایو. واتلو علیهم او اوایا په دې باندې یعنی اے نبی تو په دې باندې تلاوت وکړه. دا خبره چاته کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. سو نبأ ابنی آدم بالحق. نبأ وای اهم خبر ته، هغه خبر چې ډیر ضروری وي. دا خاص واقعه ده د چا؟ ابنی آدم بالحق. ابنی وای دو زامنو ته، دا په اصل کې ابنین وو خو خو په آخر کې ترینه نون ساکن غورځېدلی دی او دا د ګرامر قاعده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره په دې وجه وشوه چې دا یو اهم خبر دی، نو ځکه د دې خبرې تاکید وشو چې تو په هغوی باندې تلاوت وکړه، د آدم علیه السلام د دوو زامنو. او دلته خبره چا ته بیانیږي؟ هسې خو ټولو ته بیانیږي، لیکن خاص د بني اسرائیل خبره شوې ده چې د هغوی قصه روانه ده. په اصل کې په یهودیانو کې د حسد بیماری وه، او د هغې په وجه هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منو. نو دا قصه په دې بیانیږي چې د حسد انجام ډیر خراب وي. دغه شان په مشرکین مکه کې هم تکبر و، لوی وه، نو د هغې به هم پته ولګي چې د هغې انجام سوی. او دا قصه ورته څنګه بیان کړه؟ بالحق، د حق سره. قصې خو خلک ډیری اوري او وایي په فلمونو کې، په ډرامو کې، په افسانو کې، په ناولز کې، لیکن اکثر قصې چې وي نو هغه دروغ وي، په هغې کې هیڅ رښتیا نه وي. خلکو داسې قصې لیکلي دي او هغه هم د دروغو یو قسم وي، او په دې دروغو قصو باندې موږ خپل وختونه څومره ضایع کوو او په هغې باندې تبصرې یعنی ډسکشنز کوو، او په هغې کې هیڅ حقیقت هم نه وي. او خلک وایي چې دا موږ د سبق اخستو دپاره ګورو. نو د سبق دپاره خو قرآن مجید دی، او دا د ټولو نه بهتر نصیحت بنده ته کولی شي، او د دې نوم دی الذکر، یعنی د قرآن بل نوم چې دی هغه څه دی الذکر، یعنی بنده ته یادګیره نه کوي. نو دلته بالحق لفظ راغلی دی، او د دې معنی ده په رښتیا سره، یعنی د مقصد سره دا قصه بیان کړه. که چېرته رښتینې قصه هم وي، نو په هغې کې هم ډېر دروغ رښتیا میلو کړي وي، لیکن الله تعالی چې کومه خبره په قرآن مجید کې بیانوي، نو هغه د حق سره وي، رښتینې وي. او دا لفظ په سورة الكهف کې هم استعمال شوی دی چې بالکل رښتیا خبره، او دویم د مقصد سره. او دنیاوي قصې د انټرټینمنټ د پاره وي، نو په هغې کې ډېر مرچ مساله یو ځای کړي وي. اذ چې کله، یعنی هغه وخت را یاد کړئ چې کله داسې شوي وو. څه شوي وو؟ قربا قربانا، دې دواړو قرباني کړي وه، یوه قرباني. فتقبل من احدهما، نو هغه قبول شوه په دې دواړو کې د یو تن نه. ولم يتقبل من الاخر، او د دویم کس نه قبول نه شوه. دا د دوو وروڼو قصه ده. دواړو قرباني وکړه، د یو هغه قبول شوه او د بل هغه قبول نه شوه. او د دې شاته قصه ګورو چې دا څنګه چل و. د آدم علیه السلام دوه زامن وو، هابیل او قابیل. په شروع کې به د آدم علیه السلام دوه بچي پیدا کېدل، یو هلک او یو جینۍ. او بیا به دا دواړه به ټوینز وو، او بیا به د دې ټوینز ودونه د بل وخت پیدا شوي ټوینز سره کېدو، یعنی چې پیړ به پیدا شوي وو. نو هغه به خور او ورور ګڼلې کېدو، ځکه به نکاح د دویم وخت پیدا کېدو والا سره کېدو. او ګورئ، دا د هغه وخت خبره ده چې په ځمکه انسانان نه وو. نو دا یو طریقه وه چې په ځمکه باندې انسانان آباد شي، سیوا شي، زیات شي. دغه شان د آدم علیه السلام د پسلی نه، یعنی د هغو د چجې نه، بي بي هوا بی هم پیدا شوي وه. نو په دې باندې د اعتراضاتو کولو ضرورت نشته. د قابیل وادو د هابیل سره چې کومه خور پیدا شوي وه، نو د هغې سره کېدو، او د هابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوي وه، نو هغه دومره ښکلي نه وه. نو په دې وجه قابیل د وادو کولو نه انکار وکړو، او هغوی چې زما وادو دي، زما سره چې کومه خور پیدا ده، د هغې سره وشي، ځکه چې هغه زیاته ښکلي وه، او د دې سره د هابیل وادو کېدو. لیکن دوی چې زوه سره وکړم، آدم علیه السلام دی منه کړل، او دی چې وو نه منه کېدو، او دی ته ووی چې تاسو دواړه قرباني وکړئ. یعنی دی نه منه کېدل نو آدم علیہ السلام دی توئی چې تاسو دوانه قربانی وکړی او چې دا چا قربانی قبول شي نو داغه سره به د دې جنې وادو شي. په هغه زمانه کې بلکې د بنی اسرائیل پوری به قربانی په دې طریقه سره کېده چې یو قربانی به وکړه او هغه به د قربانی په ځای باندې کېښوده. چې د چا قربانی به قبول شوه د اسمان نه به اور راوغورځېدو او هغه قربانی به وسېزله. او دغه شان به خلکو ته د قربانۍ د قبلېدو پته لګېده او چې د چا هغه به ونه سوځېده نو هغه قربانی به بیا قبوله نه شوه. او دا ویلي مونږ هم وو چې د بني اسرائیلو هم دا طریقه وه. قابیل به د زمینداری کار کوو او هابیل به څاروي ساتل. هابیل یو ښه ځناور واخیستو او هغه یې د قربانۍ دپاره کېښودو او قابیل د غنمو شولو او وربشو یو ټوپکې جوړ کړو او هغه یې ورکړو. د هابیل قربانی قبوله شوه او د قابیل هغه قبوله نه شوه. د دې په باره کې راځي چې قابیل غلخ ورکړی وه خو د هغې کوالیټي دومره ښه نه وه او هابیل ډېر ښه ځناور ورکړی و د قربانۍ دپاره. او ګوری الله تعالی ته نه د زناور ضرورت وي او نه د غوښې ځکه چې الله تعالی ته د قربانۍ غوښه او وینه نه رسي. هغه ته خو صرف د انسان تقوا رسي. او په څلورمه سپاره په شروع کې هم موږ ویلي وو چې تر څو پورې تاسو خپل محبوب شی خرچ نه کړئ نو تاسو نیکۍ ته نه شئ رسېدی. او موږ چې کله هم د الله په لاره کې څه شی ورکوو نو ردی شی چې کوم بیکاره شی وي نو هغه ورکوو. چې کله کپړې ورکوو نو هغه هغه وخت ورکوو چې هغه ډېرې په خراب حالت کې وي، شلیدلو ته نږدې شوي وي. زړې کپړې موږ ورکولی شو خو چې لږ په ښه حالت کې خو وي که نه. دغه شان چې کله زموږ شوروا په فریج کې خرابېدو ته نږدې شي درې څلور ورځې پرته وي نو هغه نوي ورکول پکار. خلکو له موږ لفټ اوور سیزونه ورکولی شو لیکن ښه سیزونه هم ورکوي. او دغه شان موږ د الله تعالی په لاره کې د خپل ژوند کومه حصه ورکوو، یعنی موږ الله تعالی له خپل ژوند کوم وخت ورکوو چې کله زموږ د بوډاوالي ژوند راشي چې بالکل بنده په صحیح طریقې سره د عبادت کولو قابل نه وي. چې کله زموږ ځواني وي نو په هغه وخت کې موږ جابونه کوو. او چې کله موږ ریټایر شو نو بیا زموږ دا خیال وي چې دا ریټایر ژوند چې دی په دې کې به اوس موږ د الله تعالی عبادت کوو. چې هغه وخت بنده د هیڅ کار کولو قابل نه وي نو هغه وخت بیا موږ الله تعالی له ورکوو. او زما د خبرې مقصد دا هرگز نه دی چې بنده دې په بوډاوالي کې نیکي نه کوي. نیکي خو په هر وخت کې ډېره ښه ده، لیکن زما د خبرې مطلب دا دی چې د الله تعالی دپاره د خپل ژوند بهترین وخت ورکړئ. الله تعالی ستاسو جذبات ته ګوري. ځواني چې د ژوند بهترین وخت دی نو هغه موږ دنیا له ورکړو. او چې کله بنده ډېر کمزوري شي، نظر کار پرېږدي، په غوږونو بنده اوري نه، لاسونه رپیږي، نو هغه ژوند موږ الله تعالی له ورکوو. نو موږ وایو چې لا خو ځواني ده، زموږ د لوبو ورځې دي، رابه شو دین ته خو چې بوډاګان شو. نو دا خبرې موږ اکثر د خلکو نه اورو چې کله موږ الله له څه شی ورکوو نو پکار ده چې بهترین سیز ورکړو، ځکه چې هغه قربانی قبلیږي. مخکې به موږ وایو چې کله تاسو چا له تحفه ورکوئ نو هغه هم بهترینه ورکوئ. نو اوس مرضی د هغو ده چې کله تاسو چا له تحفه ورکوئ نو اوس مرضی د هغو ده چې هغې قبلوي هم او کنه. نو دغه شان په هغوی کې هم د یو هغه قبوله شوه او د بل هغه نه. دغه شان موږ هم په کال کې یوه قربانی کوو او موږ ته پته نه لګي چې د چا هغه قبوله شوه او د چا هغه نه. زمون خو دا خیال وي چې قبوله شوي به وي او دا فکر را سره نه وي چې کو چرته نه وي قبوله شوي. نو د دې ځای نه موږ ته پته ولګېده ولم یتقبلوا من الاخر، او د دویم هغه قبوله نه شوه. قرباني دواړو وروڼو کړي وه، د یوه هغه قبوله شوه او د بل هغه نه. او د قربانۍ لس د قرب نه دی، داسې شی چې د هغې سره د الله تعالی قرب ملاویږي. الله تعالی ته بندن نږدې کیږي، نو په دې کې نیت څه پکار دی؟ چې زه الله تعالی ته نږدې شم او د دې نیت سره مونږ قرباني کوو، او که د غوښې د خوړو د پخولو او که د پارټۍ کولو او که خلکو ته د ښیلو نیت وي زموږ چې ما دومره قربانۍ کړې دي او دومره ګران څاروی مو اخیستی دی، او بعضې وخت مونږ هغه څاروی په محله کې وګرځوو چې خلک یې وویني چې دومره ښکلی څاروی مو اخیستی دی، او دا هر څه خو د الله تعالی د قرب دپاره مونږ کوو. د الله په لاره کې سو خرچ کول، خپل وخت لګول، سو شی ورکول، ګورئ دا ټولې د قربانۍ ورکولو طریقې دي. نو د هغې کوالټي ته ضرور کتل پکار وي. تاسو چې کوم وخت ورکوئ نو په دې کې تاسو نور هم کارونه کولی شئ. ګورئ تاسو ټولې ناست یئ، تاسو وخت ورکوئ، د خپل ژوند یوه حصه ورکوئ، لیکن د دې کوالټي ته ضرور کتل پکار دي چې د دې کوالټي څه ده او د کومې جذبې سره یې زور کوم، زما په نیت کې څه دي، د الله تعالی قرب یعنی د هغو رضا او کو نور سو یعنی سرټیفیکیټ وغیرہ د پاره زو کوم، نورو خلکو ته دا خیال چې ما څومره هر څه ویلی دي، نو دا هر څه خو به وشي خو د الله تعالی په نسبه هغه قبول شي او کنه، دا غی سو ګرانټی نشته. اوس سو شو چې د هغه قربانی قبول نه شوه، قال هغه وی یعنی قابیل وی لأقتلنک، البته زو به ضرور تا قتل کړم. قابیل مشر وو چې د هغو قربانۍ کله قبوله نه شوه، نو په کار دا وه چې هغو کتلی وی چې زمانه غلطي څه شوې ده، زه خپل نیت صحیح کړم، زه د خپلو جذباتو جایزه واخلم، زه خپلې قربانۍ طرف ته وګورم چې ما څنګه قربانۍ ورکړې وه، چې چېرته الله تعالی خو زمانه ناراضه نه دی، ځکه چې آدم علیه السلام ورته ویلي وو چې چا قربانۍ قبوله شي نو د هغو واده به د دغې جینۍ سره کیږي. نو الله تعالی نه غواړي، ما له پکار دي چې د الله تعالی فیصله قبوله کړم، لیکن الټه هغو څه وکړل، هغو له غوسه په دې خبره ورغله چې دو ته ولې هغه جینۍ میلاو شوه، نو دو هابیل ته وی چې زه به تا قتل کړم، زه تا پرېږدم نه. قال هابیل ورته وی انما يتقبل الله من المتقين، بشک الله تعالی قبلوي د متقینو نه. د هغو د خبرې مقصد دا و چې د غوسې په ځای تو په دې خبره ځان پوه کړه چې الله تعالی ستا قرباني ولې قبول نه کړه. الله تعالی د متقین قرباني قبلوي. نو اوس تاله د خپل نیت جایزه اخیستل پکار دي او د خپلې جذبې جایزه اخیستل پکار دي. تقوا څه شی دی؟ چې انسان د الله تعالی راضي کول خپل مقصد جوړ کړي، چې سنیکی کولی شي او هغه وکړي. د الله تعالی د ناراضۍ نه بچ کیدل پکار ده چې د هغو مقصد وي چې هغه د هر هغه بد عمل نه بچ شي چې په هغې باندې الله تعالی راضي کیږي. دې ته تقوا وایي. ډېره اسانه خبره ده چې د چا په زړه کې دا جذبه وي د قربانۍ د ژوند د تیرولو، نو هغه متقي دی. نو د متقي قرباني الله تعالی قبلوي. چې څوک د الله نه ویریږي نو د هغو قرباني الله تعالی قبلوي. چې د چا دا شوق وي چې الله زمانه راضي شي نو الله تعالی د هغو قرباني قبلوي. او ګورئ دا خبره صرف د قربانۍ دپاره نه ده، دا د هر عمل لپاره ده، ځکه چې دلته فرمایلی شوي دي
انما يتقبل الله من المتقين،
بېشکه الله تعالی قبلوي د متقي خلکونه. او دلته لفظ انما راغلی دی، دا کلمه حصر دی. د دې نه مونږ ته د یوې غټې خبرې پته لګي چې د متقین علاوه د بل چا عمل نه قبلیږي، ځکه چې د انما مطلب دی صرف او صرف دغه خبره ده. الله تعالی صرف د متقینو نه قبلوي. دا د قبلېدو یو شرط ایښودی شوی دی. کچرې زموږ سره فکر وي چې زما سو عمل به قبول شوی هم وي او کنه، نو پکار ده چې مونږ ته دا پته وي چې الله تعالی په کومه وجه د انسان عمل قبلوي. هغه څه شی دی چې د هغې په ذریعه الله تعالی د انسان یو نیکي قبلوي؟ هغه دا نه دی چې تا څومره پیسې ولګولې، چا صرف یو ډالر ورکړو او ما یو لاک ډالري ورکړی دي، نو ظاهر ده زما غب قبول شوی وي، نو داسې نه ده. نو په دې کې مقدار ته مه ګورئ، الله تعالی مقدار ته نه ګوري، بلکې الله تعالی د بنده تقوا او د هغوی اخلاص ته ګوري. نو موږ ټولو له د دې خبرې فکر پکار دی چې کله موږ د نیکۍ سو کار کوو چې د الله په نیز هغه قبول قبلېدو والوي. او ګورئ، هابیل او قابیل عام خلک نه وو، د یو پیغمبر زامن وو، د آدم علیه السلام زامن وو. هغوی خدا سوچ نه کوي چې مونږ خو د نبیانو زامن یو، زمونږ قرباني خو به ضرور قبوله شوې وي. مونږ وایو که نه چې مونږ خو سیدان یو، د فلاني خاندان نه یو، چې زمونږ نیکي نه قبلېږي نو نوره به د چا قبلېږي. نه، انسان له هر وخت دا فکر کول پکار دي چې ای الله تا توفیق راکړو، او ستا د توفیق سره چې مې دا کار وکړو، اوس ای الله قبلوونکی بادشاه ته یې، ته زما دا وړه نیکي قبوله کړې. ای الله زما دا عمل ستا د شان مطابق خو نه دی، خو ای الله دا تو په خپل بارګاه کې قبول کړې. او ګورئ، الله تعالی د چا عمل هسې نه ضایع کوي، خو په بنده کې د بنده په عمل کې سکوټ وي، ریاکاری وي پکې، یا تکبر وي، غرور وي، په نیت کې سو فرق راغلی وي، سونه سو ضرور وي چې د هغې په وجه د هغو عمل ضایع شي. مونږ ګورئ څومره نیکۍ کوو، او نیکۍ کول آسان کار نه دی. مونږ د نیکۍ د کولو فکر ضرور کوو، لیکن د هغې د قبلېدو فکر راسره نه وي، او د نیکانو خلکو سره به د قبلېدو ډېر غټ فکر و. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې آیا دا بد خلک و، یعنی دا بد خلک وي چې هغوی د الله تعالی نه دومره ویریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، دا هغه خلک دي چې منځونه کوي، روجې نیسي، صدقه او خیرات کوي، او بیا هم ویریږي چې چېرته داسې ونه شي چې دا عمل مې ضایع شي، چې چېرته زموږ دا نیکۍ د الله تعالی په بارګاه کې قبولې نه شي. ځکه چې انسان ته خو د خپل یو عمل هم پته نشته چې د هغو نیکۍ قبولې شوې هم دي او که نه. غټ غټ صحابه وو، تابعین وو، هغوی به دومره ویرېدل په دې خبره. حضرت عامر بن عبدالله د هغو په باره کې راځي چې د وفات په وخت کې ژاړي، او هغو جواب ورکړو چې ما ته پته نشته چې زما کوم عمل به قبول شوی وي او کوم به نه وي قبول شوی، ځکه چې چا ته خو پته نه لګي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي، کچری دا راته معلومه شي چې زما سو عمل الله تعالی قبول کړی دی، نو دا هغه نعمت دی که ټوله دنیا د سرو زرو شي او زما په قبضه کې راشي، نو زه به دا د دې په مقابله کې هیڅ هم ونه ګڼم. یعنی که ماته دومره هر څه میلاو شي، که ټوله دنیا د سرو شي او راته میلاو شي، خو ماته به خپل عمل چې د الله په نزد قبول شوی وي د هغې مره خوشحالي به راته میلاو نه شي. چې الله وغواړي نو یو کجوره هم د احد غر همره کولی شي، او که عمل ضایع شي نو حبا ام منثوره، نو د غرونو همره عمل هم د انسان د دوړې په شان کیدی شي. دومره اوچت عملونو ته به انسان حیران شي چې وح د دو څومره غټ عمل دی. الله تعالی دې مونږه معاف کړي، ځکه په دې دنیا کې تاسو د هیڅ چا په باره کې هم نشئ ویلی. په ظاهره خو د هر چا عملونه ډېر ښه ښکاري، ډېرې غټې غټې کارنامې خلک کوي، لیکن مونږ ته څه پته ده چې تر څو پورې د الله تعالی سره د هغې نتیجه راونوزي، نو د هغه وخته پورې مونږ ټول په خطره کې یو. نو څوک د خپل عملونه اوچت نه ګڼي، د دې وړو وړو کارونو سره څوک نه اوچتېږي، هیڅ پته نه لګي چې د الله په نیز څه قبول شوي دي او څه ضایع شوي دي. او که مونږ ګورو نو زموږ عملونه د دې قابل نه دي، نه زموږ منځونه داسې دي او نه زموږ صدقه او خیرات دومره کوالیټي واله دي. صحابه کرام رضی الله عنهم به دومره غټ غټ کارونه کول او بیا به هم فکرمند وو، او مونږ ډېر په خوشفهمۍ کې یو چې زموږ عملونه ډېر ښه دي، او خپلې کارنامې راته ډېرې غټې ښکاري، او فخر پې کوو او نورو ته وایو. او مونږ ته دا هم پته نشته چې د هغې څه قیمت شته دی د الله په نزد او که نه. نو کار کول دا یو شی دی او د هغې قبلېدل جدا خبره ده، او یو کار هم بنده د الله د توفیق نه بغیر نشي کولی، او د هغې لپاره د توفیق سوال کول پکار دي. پلویه کې د راتلو ضرورت نشته. لئن بسطت الی یدک، اوس هغه د هابیل خبره را روانه ده چلیږي. البته کچری بسطت تا خوارو کړو، یعنی تا اوږده کړو، الی یدک زما طرف ته خپل لاس، لتقتلنی ځکه چې ته قتل کړی ما. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، زه به لاس نه اوچتوم ستا طرف ته چې تا قتل کړم. زه ستا د قتل کولو اراده نه لرم. کچری ته زما قتل کول هم غواړې، یعنی کچری ته ما قتل کول هم غواړې، خو زه به خپل لاس په تا باندې نه اوچتوم. دا د رور د پوهه کولو یو طریقه ده چې دی دا کارو نه کړي، لیکن رور یې دا فیصله کړې ده چې نه، زه خو د هغې سره وعدو کول غواړم، او زما قرباني ولې قبوله نه شوه، ځکه به زه تا قتل کومه. او په هغو باندې دا لیونتوب راغلی و، په هغو باندې دا جذبه او دا خواهش دومره زورور شوی و چې خپل سکر ورته یې وی چې زه به تا قتل کړم. او په ځمکه چې اولنی قتل شوی و او وینه تو شوی وه، نو هغه یو ورور د بل ورور کړی و، او دا څومره غټه خبره ده. هابیل نیکو، هغه د خپل ورور د پوهه کولو کوشش وکړو. او دلته دوه قسمه کسان دي، یو هغه دی چې حسد کوي او ظالم دی، او دویم ورور هغه دی چې هغه نیک دی او صالح دی، شریف نفس والے دی. او په دنیا کې به دا دواړه کردار والا خلک همیشه وي، ظالمان به هم وي او نیکان به هم وي. اکثر چې یو کس بل له دمکي ورکړي، نو هغه بل د هغونه زیاته دمکي ورکړي، هغه په غصه کې راشي، نو دغه شان خبره له کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي. اکثر په ډیرو وړو وړو سیزونو باندې د خلکو شر شروع شي، او د هغې نه غټې غویمې او فسادونه جوړ شي. دا خوراک دی ولې داسې جوړ کړی دی؟ مالګه پکې ولې کمه ده؟ چینی درنه ولې زیات شوي دي؟ بچو له ډېره ډوډۍ ولې ورکوې؟ د وړوکې خبرې نه خبره شروع شي او طلاق ته خبره ورسي، او بیا د یو بل شکلونه لیدل هم بنده نه غواړي. چې یو خبره وکړي، نو بل وایي چې زور له داغې نه هم سخت جواب ورکړم. نو دغه شان کارونه چلیږي. او په تفسیرونو کې دا هم راغلی دي چې هابیل د قابیل نه زیات طاقتور وو، او هغه ورته داسې نه وی چې زه به ستا سره وګورم ځکه چې زه خو زیات طاقتور یم. هغه ورته وایي چې زه په تا باندې لاس اوچتول نه غواړم. یو د قتل اراده کوي، او بل ورته وایي چې زه خو تا نه قتلوم، یعنی ته هم داسې مه کوه. هغه ورته داسې نه وی چې ته خو په ما لږ لاس اوچت کړه، زه ګورم چې ته ما څنګه قتل کوې. دا خو بل بنده ځان ته غوسه کول دي چې لږه ټرای خو وکړه که نه. ځینې ښځې وایي چې زه ماله طلاق راکړه، هغه ورته وایي چې زه به دله طلاق درکړم. دا ورته بیا وایي چې زه ته کوشش خو لږ وکړه که نه، چې ته ماله څنګه طلاق راکوې. اوس هغه وایي چې زه به په تا باندې چرته هم لاس اوچت نه کړم، او دا بزدلي نه ده. په داسې خبره کې بنده خپل ځان سله واله ښکاره کوي چې زه دا کار نشم کولی، او د داسې خبرې مطلب دا وي چې دغه بل کس زړه نرم شي. چې کله د انسان په سترګو د شهوت پټۍ راشي، او د نفس په خواهشاتو کې د ټولو نه اوچت شهوت دی د سړو دپاره ښځه، دا یو ډېره غټه فتنه ده. او اکثر خلک وایي چې ټولې فتنې د زر، زن او ځمکې په وجه وي. زر وایي سرو زرو ته، زن ښځې ته، او ځمکه یعنی مال او جایداد. د دې مطلب دا نه دی چې ښځه زر او ځمکه خراب شی دی، لیکن واقعي د دې په وجه ډېرې زیاتې فتنې او فسادونه او ډېرې زیاتې جنګ جګړې کېږي. او په دې وجه ښځو ته ویلی شي چې پرده کوي، او یا دا په دنیا کې د فساد او فتنې د ختمولو دپاره دي، یعنی دا پابندۍ چې دي په دنیا کې د فساد او فتنې د ختمولو دپاره دي. او تاسو ګورئ اکثر قتلونه په دې وجه کېږي چې بعضې وخت دوه کسان د یوې ښځې سره وعدو کول غواړي، نو زیات جرمونه په دې وجه باندې کېږي. اوس هغه یعنی هابیل خپل رور ته وې انی اخاف الله رب العالمین، هغه وایي چې زه د خپل الله نه ویریږم او هغه رب العالمین دی. الله تعالی ورته را یاد کړو، دی به ډیر غټ الله والا بنده و، ګنې چې کله څوک چاله دمکی ورکړي نو هغه وخت خو بیا ډیره زیاته غصه ورشي بندله، چې ستاسو مجال چې ماته دې داسې خبره وکړه، یا دا چې ستا دومره جرت چې ماته دې داسې خبره وکړه. په داسې وخت کې د بنده نه د الله تعالی نوم هیر شي، او چې په چا کې د الله ویره وي نو هغه خپل ځان قابو کولی شي. د الله ویره به پکې ځکه خو وي چې زه په تا باندې لاس نشم اوچتولی. بعضې وخت چې څوک یو بنده قتل کول غواړي نو هغه بل په دو باندې مخکې شي چې چېرته دی ما قتل نه کړي. چې کله څوک په چا باندې لاس اوچتوي نو د هغه بل کس پوره حق جوړیږي چې د هغو لاس ونیسي. جګړه کول بالکل ستاسو حق دی، لیکن جګړه شروع کول نه. د دې په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی. یو سړی تپوس وکړو چې زما نه څوک زما مال تختوي نو زه څه وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تو هغه د خدای نه ویروه، لکه دې کس چې وکړل. هغه کس وی چې که هغه بیا هم زما خبره ومنه مني نو بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خپل خوا او شا د خلکو نه مدد وغواړه، چې ګورئ دې زما سره داسې کوي. هغه وی چې که خلک زما مدد ونه کړي نو بیا نو هغه ورته وی چې بیا د حکومت نه مدد واخله، لکه چې بنده پولیس ته وایي. هغه وی چې که داسې مدد هم راته میلاو نه شي نو بیا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا د خپل مال د حفاظت لپاره جنگیږه تر دې چې ته شهید شي. یعنی انسان له پکار دی چې د خپل مال جان او عزت لپاره جنگ وکړي، یا خو به هغه خپل شی بچ کړي او یا به د هغو جان لاړ شي. که د بنده جان لاړ شي نو هغه هم شهید دی. نو دلته هابیل خپل رور ته وایي چې تو د دې څیز نه منع شه، که په دې دنیا کې څوک په دې خبره باندې ویریږي چې دا بنده به مال نقصان راکړي نو هغه دې ورته الله را یاد کړي چې د الله نه ویریږه. که په چا کې د الله ویره وي نو بیا به هغه بنده د هغه کار نه منع شي. انی اریدو، ګورئ هغه پوهه کوي، اوس یې په سختۍ سره پوهه کوي ځکه چې هغه نه منع کیږي. انی اریدو ان تبوء باسمی واسمك فتكون من اصحاب النار، بشک زه غواړم بیا چې تو واپس شې زما د ګنا سره او د خپل ګنا سره هم، او بیا تو د اور د ملګرو نشې. یعنې د دې انجام اور دی، د اور نه هم وویروي. یعنی که تو ما مړ هم کړې نو زما ګنا به هم پتا شي او ورسره به خپل ګناهونه هم شي، او بیا به تو د اور والو نشې. وذلك جزاء الظالمين، او دا بدل ده د ظالمانو. او د دې آیت نه موږ ته دا هم پته لګي چې د ظالمانو ځای ور دی، بس نور سونه دی. یعنی د ظالمانو سوچ دا وي چې موږ خو نن طاقت ور یو، نه زموږ نه څوک تپوس کول واله شته او نه څوک زموږ ظلم ویني. اخوا دیخوا هیڅ څوک نشته دی، نو الله تعالی خو شته دی که نه؟ خپل رور پوه کړو نو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې پوهه کول ضروری وي. چې کله تاسو څوک په غلطه باندې ووینئ نو بیا دا ضروری شي چې تاسو هغه پوهه کړئ. او ګورئ دو د هغو خبره هم ونه منله، لیکن هغو خدای پوهه کړو که نه؟ لیکن ستاسو ذمهداري څه ده؟ چې تاسو د خپل طرف نه پوره کوشش وکړئ او حجت تمام کړئ. چې کله ستاسو سره څوک د بدۍ اراده لري نو هغه وخت هغه د الله تعالی نه ویرول نور هم ګران شي. چې کله چاته پته ولګي چې دا بنده زما سره دښمني کوي نو د هغو بیا څه حال وي؟ دلته موږ ته پته لګي که چېرې انسان د الله په تقسیم باندې راضي شي نو د ډېرو ګناهونو نه بچ کیدی شي، لیکن چې کله موږ د الله په تقسیم باندې نه راضي کیږو که نه، نو بیا دا حسدونه او دا قسمه فسادونه جوړ شي. ګوره، یو وی خپله رضا او یو وی د الله تعالی رضا. پکار ده چې د الله رضا انسان مخکې کړي، او دلته هم دغه شانو شوه. یوه د قابیل خوښه وه او یو د الله. هغه د الله په فیصله باندې نه و راضي، دلته انسان له دا سوچ پکار دی چې دا هر څه الله تعالی دله ورکړی دی. که دله الله نه وی ورکړی نو دته خو د ځان نه چرته هم نشو میلاوی دی. او زما په تقدیر کې چې الله تعالی څه لیکلی دی نو هغه ماته میلاو شوی دی. نو فیصله د الله ده. زه د دوی سره ولې بیا دښمنی وساتم؟ دا شان زمونږ حسدونه وي د خلکو سره چې کله هغوی ته څه عهده میلاو شي یا پیسه ورته میلاو شي یا ښکلی کور واخلي یا ښځې کې ورته رشته میلاو شي یا بچو ته یې په ښه کالج کې داخله میلاو شي یا څوک نوې ګاډۍ واخلي. نو خلک ورسره دومره ډېر حسد شروع کړي. بنده خو د هغو د قتل کولو جرأت نه لري. نو خلک څه چل کوي؟ غیبتونه شروع کړي، چغلۍ کوي، بهتانونه ولګوي، د هغو سره بغض او حسد ځای په ځای هغه بدناموي، د هغو بدې ردې وایي. دا هر څو هله راځي چې کله په زړو کې حسد وي. او حسد ولې راغی؟ ځکه چې د الله په تقسیم باندې نه و راځي. چې کله مونږ راضي یو چې یا الله تا چې ماله څومره هم سورا کړي دي نو زه پرې راضي یم، نو بیا هیڅ حسد نه راځي په زړو کې، په خاندانونو کې. او ګورئ په دوست احباب کې وګورئ، د خپلو سره داسې حسدونه خلک کوي. او ګورئ خواهش نفس بنده کوم ځای ته رسوي. انسان د خپلو خواهشاتو نه په خپله مجبوره شي او څنګه څنګه کارونه کولو ته تیار شي او د نفس خواهش بنده ړوند کړي. چې کله انسان د حد نه وځي، که هغه د مال خواهش وي، که هغه د ښځې وي، که هغه د عهدې خواهش وي، نو هغه بیا هر جایز ناجایز کار کولو ته تیار شي. چې کله په دنیا کې د مال خواهش سیوا شي نو بیا څه شي؟ بیا بنده خپل مور پلار هم بلیک میل کوي او د هغوی نه هم په زور دستخطونه کوي. د خویندو ودونه نه کوي چې وراثت به بهر ته وځي، د خپلې خوښې د وادو دپاره قتل وکړي. دا د خواهشي نفس خرابي ده. په خپل خواهشاتو پسې دومره مزی چې هغه تاسو کنټرول کوي. د الله په فیصله باندې په راضي کېدو سره د بنده په خواهشاتو باندې کنټرول راشي. چې که الله زما په تقدیر کې لیکلی وي نو میلاو به شي راته. ګنې د الله سره که څوک جګړه نشي کولی او په دې باندې ځان راضي کړي، او د قیامت په ورځ به ډېر هر څه میلاو شي، ځکه چې د الله په رضا باندې راضي شوی و. په هغه ورځ به غریبانانو او مسکینانو ته ډېر هر څه میلاویږي. 1500 کاله مخکې به هغوی په جنت کې داخل شي. نو دا په دې وجه چې بنده صبر وکړي، او داسې نه ده چې په خپل قسمت باندې راضي نشي. په دې بیا بنده ته اجر میلاویږي. یعنی که څوک په خپل قسمت باندې راضي شي نو په دې باندې بیا بنده ته اجر میلاویږي. او که بنده صرف هر شی د خپلې مرضۍ مطابق غواړي نو بیا حسد پیدا کیږي. او الله تعالی چې دا قصه بیان کړي ده نو په دې کې ډېر غټ سبق او عبرت دی زموږ لپاره. دا حسدونه، خواهش نفس، غصه، د الله په فیصلو باندې ناراضي کېدل. دلته هابیل خپل رور پوه کوي، لیکن دا پوهول په هغه باندې اثر نه کوي. انسان ته هغه وخت پته لګي چې په ما کې د الله ویره څومره ده، چې کله هغه په دغه شان حالاتو کې واچولی شي، او چې کله مونږ څوک پوهه کوو نو هغوی نور په غوسه کې راشي. نو هغه داسې وي لکه بنده چې د اور د پاسه تیل اچوي، نو د هغې لمبې نورې سیوا شي. نو هغه وخت داسې خبره په کار وي چې د هغه بل بنده غوسه چې وي هغه راښکته شي. لکه دلته چې هابیل وی چې زه په تا باندې خپل لاس نه اوچتم. همیشه چې بل بنده په غوسه کې وي نو د هغو د غوسې د کمولو کوشش کوي، او که تاسو خبره هم سیوا کړئ نو خبره بیا زیاتېدی شي. اوس څه شو؟ فطوعت له نفسه، نو آسانه کړه د هغو نفس د هغو دپاره. دا خبره ډېره د توجه قابله ده. یعنی دې ته ډېر غټ سوچ پکار دی. قتل اخیه، نو قتل کول د خپل رور داغو نفس داغو د پاره اسانه کړه. د دې مطلب دی چې د ننه داغو په زړه کې راغله او نفس داغو د پاره بهانه جوړه کړه چې هغه خو ستا سره داسې کړي وو چې ګوره ستا سره کوم زیاتې شوی دی، دا خو نن سبا کیږي، دا خو څو غټه خبره نه ده. نو دا نفس چې دی که نه، دا بنده ته یو غلط کار خخ کاره کړي، هغه کار داسې اسان کړي چې هغه بد کار هم بیا بنده ته بد نه ښکاري. اوله ورته ضمیر وایي چې دا څه کوې، دننه د انسان جګړه شروع شي او موږ د داسې حالاتو نه هر وخت تیریږو، نو په دې موږ ډېر ښه پوهېدی شو چې زموږ دننه څنګه جنگ کیږي. کله بنده وایي چې دا کار نشم کولی او بیا ایک دم بنده له غوسه ورشي، نو دا سوی هغه شیطان د انسان دا نفس چې دی، نو دا د دننه شیطان دی او هغه بنده ښه کار ته نه پرېږدي. یو د بهر شیطان دی او یو زموږ دننه دی، او دا نفس اماره هغه یوسف علیه السلام چې ویلی وو دا بنده په بې حیایۍ باندې رابلوه کوي چې بې حیایي وکړه، حکم ورله ورکوي. دا نفس انسان نه پرېږدي، د دې دپاره دعا ده. او دعا څه ده؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. یا حی یا قیوم، زه خپل فریاد کوم تا ته ای زما ربا، ستا د رحمت په سبب زما د ټولو کارونو ته اصلاح وکړې اے الله، او د سترګې د رب دپاره ته ما خپل نفس ته مه په حواله کوې، ځکه چې نفس ته انسان بیړه غرکوي. نفس وایي چې زما خواهش پوره کېدې، نفس وایي خوراک کوه، څښاک کوه، ښه خوب کوه، او د خپل زړه خبره منه. په قرآن کې راځي چې ځینې خلکو دا نفس خپل خدای جوړ کړی دی او په دې پسې روان وي، نو دغه شان هغو ته هم نفسې چې زما دا جینۍ خوښه ده او زموږ د خلکو نور څه خواهش کېدی شي، زما شاپینګ په کار دی، زما پیسه په کار ده، او چې انسان د نفس غلام شي نو بس. او دلته یو نقطه موږ ته د دې خبرې نه ملاویږي چې په انسان کې یو ضمیر شته، او دا ضمیر بنده د بدۍ نه لرې کوي، لیکن بعضې وخت نفس په هغې باندې غالب راشي او هغه په دې خبره راضي کړي چې ته به اوس دا کوې، نو بیا انسان یو ډېر غټ کار کولو ته هم تیار شي. نه دې مطلب دی چې کله په ژوند کې داسې سیچویشن راشي نو هغه ریفیوز کول پکار وي. چې کله د انسان خواهشات په ډېر زور او شور کې راشي نو بیا هغه کنټرول کول ډېر ګران شي، نو دا یوه ورځ هم بیا نه اخلي. لکه که تاسو د فجر دپاره الارم لګولی وي او تاسو ته نفس وایي چې لږ نور ودوشه، که چېرې تاسو د نفس خبره واورېده هی دی پاسم خو چې پنځه منټه سملم، پنځه منټه پس بیا الارم وشي، پنځه منټه نور، دغه شان درته ضمیر وایي چې پاسه، خو نفس وایي چې نه،
دننه کشمکش جاری دی.
دغه شان بنده پنځه پنځه منټه کوي، بیا بنده وایي چې زه قضا به وکړم، نفس ورته وایي چې لیټ اودو شوی یې، نو هغه خبره د هغو دپاره اسانه کړي. هغه ورته وایي چې بیا به دې په سر باندې درد وي ټوله ورځ، هیڅ کار به نشي کولی، او چې بیا بنده پاس یو منز وکړي نو بیا به له خوب نه وځي، نو دا جګړه چلیږي دننه چې دی بنده ته وایي پاسه، لیکن نفس ورته بهانه کوي چې نه نن ډېره ستړی یې، نو نفس وګټله او تا وایي چې هیڅ خبره نه ده، لیټ به وکړم. دغه شان چې کله نفس وګټي او د دې خبرې عادت شي کنه، نو بیا هغه نفس په بنده باندې طاقتور شي، د دې د کنټرول کولو ضرورت وي چې نه زه به ستا خبره نه منم. هغه وخت د بسترې نه راپاسئ چې بل خیال در لره نه شي. نو دغه شان خلک د نفس په اشارو پسې ځي، ځکه موږ دا نفس په رمضان کې قابو کوو، دا وږې تږې ساتو، یعنی د خپل نفس چې دی د دې سره موږ څه کوو، دا وږې او تږې ساتو او خوب ته هم نه پرېږدو، نو دی بیا کمزوری شي. نو د نفس نه بدی هم پناه غوښتي ده. موږ دعا غواړو چې الله زموږ د نفس تزکیه وکړي، چې ای الله دې نفس له تقوا ورکړه. دا مسنون دعا ده، یعنی د هغو نفس د هغو دپاره اسانه کړه د خپل رور قتل کول. ګوره شیطان هم کوشش کوي، لیکن شیطان د بهر نه حمله ده او دا دننه حمله ده. دلته د دې ذکر راغلی دی، فقتله نو هغو هغه قتل کړو. پس اسرائیلی روایت کې راځي چې هغه وخت د شمار یو څو کسان وو او لا قتل هم نه و شوی، څوک لا مړ شوی هم نه و په ځمکه باندې. نو هغو سوچ وکړو چې زه دې څنګه مړ کړم. په ځینې روایاتو کې راځي چې کله به یې پیچکونه لګول کله به ورله په مرای باندې زور کوو چې زه دې په سو طریقې سره مړ کړم چې د دې به سو طریقه وي. نو شیطان هغه ملعون یو ځناور ونیو او د هغو سر یې په ګټه کېښودو او بله ګټه یې په زوره د هغو سر ته را وتلوله چې دو دا هر څه ولیدل نو دو هم د خپل رور سره دغه شان معامله وکړه. الله اکبر! ګنې هغو ته پته نه وه. کله به یې رور راغورځوه، کله به یې ورله سترګې بندولې، کله به یې ورله څپېړه ورکوله. شیطان ورته دا چل وښیو چې داسې وکړه نو چې دی مړ شي.